دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د مارچ 13 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې مو پر فاټا سربیره د افغانستان او پاکستان په اړه یو شمېر راپورونه درته راوړي سیمې او نړۍ ته مو هم ځای ورکړي او ورسره مو کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده خو تر هر څه وړاندې وار ورکوو بشیر ګواښ ته چې خبرونه واوروي
لمړی د خبرونو سر ټکی پاکستانی چارواکي وایي اسلام آباد کې د ممتاز قادری ملاتړو درنه کوونکو څخه 15,000 کسان نیولې دي د جنوبي وزیرستان سلیمان خېلو قومي مشرانو د اف سي آر قانون لاندې د دوی د نیول شوو کسانو د راخوشي کولو غوښتنه کړې او امریکا افغان هوایي ځواکونو ته څلور نور جنګي جازونه ورکړي د خبرونو تفصیل د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان اسلام آباد کې د ممتاز قادری ملاتړو ته تر ننه پورې وخت ورکړی چې د ښار ډي چوک خالي کړي په داس حال کې چې پرون چارواک ویلي وو له دغه درنه کوونکو څخه 15,000 کسان نیولې دي چودري نثار علي خان اسلام آباد کې خبر اعلان وویل
ڈی چوک میں جو احتجاج کے نام پر
ڈی چوک کے چھ دا احتجاج پنام خلق رٹول شو دی پا دوی کی زنوی سرکاری مالون تا نقصان رسول او سرکاری چارواکی زخمی کردی دی لہم دے کبلا پی قانونی کاروائی شوی او گنی نیول شو دی موگ نور ویڈیوی ثبوتون هم لرو پا گڑوڑو کی ککل ٹول خلق با نیول کی گی
گرفتار کیا جائے گا
ممتاز قادری نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې په کیس کې پانسی شو د نوموړي ملاتړو د هغه له څلوېښتې څخه د دې سزا خلاف احتجاج پیل کړی دی د جنوبي وزیرستان د توی خولې سلیمان خېلو قومي مشران وایي حکومت دې تر شپېتو ډېر هغه کسان ورپرې دي چې په اجتماعي ذمواری کې یې نیولې دي پرون ماښام په ډېره اسمل خان کې د قومي مشرانو د یو پریس کانفرنس په مهال یو ملک محمد اعظم خان وویل که حکومت دا کسان ورپرې نه دي دوی به پراخه مظاهره وکړي
دا کومه کاروایی چې حکومت له موږ سره شروع کړې ده لارې بندې کړې ده راباندې په کورو کې مریضان پراته دي څوک یوې بلې خواته نشي وتای پولیټیکلي دا تصدیق وکړو چې دا خاوره د دوتانی ده سور پل یې لیکلی ده په کیس کې دا سور پل د دوتانی خاوره ده دوتانی هریا ده مجبور یو موږ به مخته منډې وکړو لا به د ګورنر هاوس مخته کې نو لا به احتجاج کړو
د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه دا کسان د اف سی آر تر قانون لاندې د قبایلي سیمو د ترقیتي کارونو ادارې اف ډی ای د څو تختول شو کسانو په بدل کې نیولې دي پرون میرامشا کې د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحاد د ځوانانو سره تر جرګې وروسته له پولیټیکل انتظامیه څخه غوښتنه وکړه چې بې کوره خلک دې زر خپلو سیمو ته واستوي او ځوانانو ته دې کارونه پیدا کړي برخوال وویل چې حکومتي چارواکي دې د شمالي وزیرستان ځوانانو لپاره د تعلیم سهولت او کاروبار برابرولو وعده هم پوره کړي د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی پرون مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي چې د پوځي چارواکو سره به پر دغه مسله خبرې کوي د پاکستانی پوځ او حکومت چارواکو پرون اسلام آباد کې دغه هندي سړی ویډیو خبر اعلان ته وښوده چې د دوی د داتر مخه د هند جاسوس دی او د وروستیو کې بلوچستان کې نیول شوی دی په ویډیو کې د کولبوشن یادو په نامه دا سړی وایي چې د هندي پوځ افسر او بلوچستان کې د ناارامۍ په جوړولو کې ککړ دی بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزارت په پرونۍ خبرپاڼه کې دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې دغه سړی د هندي حکومت په استازیتوب پاکستان کې جاسوسۍ لپاره نه دی لیږل شوی په کورمه کې امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ تېر ورځ نښته شوې ده چې په کې امنیتي او انتظامی چارواکو تر مخه کوم زیان نه دی اوښتی یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته تېر ورځ وویل چې دا نښته د خرلچي په بولکی ټاک کې شوې ده او د وسلوالو برید یې ناکام کړی دی بلخوا د دغه برید زموري تحریک طالبان پاکستان شمالي وزیرستان ډلې کمانډر مقبول داول د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون لارې مشال ریډیو سره په خبرو کې منلې ده د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د دوی یوه اف 14 جنگي الوتکه د افغانستان د بګرام په هوایي ډګر کې د پورته کېدو په مهال راغورځېدلې ده د پینټاګان یو وین پیټر کوک پرون ویل پایلټ ځان له الوتکې ویستلی او روغتیایي کارکوونکي حالت څاري امریکا څلور نور جنگي الوتکې د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت پرون د سې شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې وویل چې دغه څلور نهه ډول جنگي الوتکې به په روانه جګړه کې افغان هوایي ځواکونه لا نور قوي کړي. د دفاع وزارت په وینا دا د شلو امریکایي الوتکو برخه ده چې څلور یې مخکې افغانستان ته ورکړل شوي او پاتې نورې به تر 2013 کال پورې کابل ته وسپارل شي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د ترکیې په جنوب کې د ترهګرو ډلو زیاتېدونکو ګواښونو ته په اشاره سره د امریکایي ډیپلوماټانو او پوځي اهلکارانو کورنیو ته له خپلو ځایونو څخه د وتلو ویلي دي. د پنټاګان یوه ویان د پیټر کوک ویلي چې کوم مشخص ګواښ د دې حکم د خپرولو سبب شوی نه دی، خو زیاته کړې ده چې دا کار یې د امریکایي کورنیو د امنیت په خاطر کړی. دا حکم په داسې مهال شوی چې ګاونډیو هیوادونو شام او عراق کې د داعش ډلې په خلاف جګړې له کبله په ټوله ترکیې کې امنیتي اندېښنې ډېرې شوې دي. د شام چارواکي وایي د پلمیرا تاریخي ښار څخه ماین پاکانو هغه یو نیم سل بمونه لرې کړي چې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د غلطه ځای په ځای کړي وو. په شام کې د میوزیمونو او نوادراتو مشر مامون عبدالحکیم پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس یا ای پی ته ویلي چې تخنیکي ټیم په پلمیرا کې تر دوه ورځو کار وروسته د مشته ورسون شوی دی. دا کار د مارچ په 8مه د شام امنیتي ځواکونو له داعش وسلوالو څخه تر دریو هفتو له سختې جګړې وروسته ونیوه. او نن د هندوستان په دلی کې د کرکټ شل اووریز سیالیو نړیوال کپ لومړی سیم فانل د انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ کیږي. میچ د پیښور په وخت ماښام شپږ نیمې بجې پیلیږي. د دې لوبو دوهم سیم فانل کې به سبا هندوستان او ویسټ انډیز مقابله کوي. او دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار رابع اکرم خان تاسو په پاکستان کې د پیسو بای او د موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.48 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.48 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 1.95 روپۍ او په 1.28 روپۍ یو درهم په 1.68 روپۍ او په 1.85 روپۍ یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور او بنو کې موسم اوچ وي او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 23 او کم نه کم 14، بنو کې 13 او 12 او په کوټه کې 20 او 10 وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د حکومت او مظاهره چانو ترمنځ مذاکرات روان دي، د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر په احتجاج کوونکو غږ کړی چې له ساحې څخه دې ووځي کنه حکومت به سر لننه په زور وباسي. د سویلي وزیرستان توی خوله سلیمان خیل قبیله مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د پولیټیکل انتظامیې لخوا تر اف سي آر لاندې د دوی نیول سوي لسګونه وګړي دې خوشي کړل سي.
دا په اف سي آر کې له موږ سره زیاتی ده، له موږ سره ظلم ده، ناجایزه یې موږ 15 کسان نیولي دي.
په میرامشاه کې پولیټیکل نظامي د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو له اتحاد او ځوانانو سره جرګه وکړه. قبایلي مشرانو د پولیټیکل نظامي مخې ته یو شمېر غوښتنې کښېښودې.
دوامه دا خواهش دی دا خلته ډیزاین دی غوکو وفاس کو چې میلیونه مطمئن شي.
په قبایلي سیمو باندې جنسي کې د هلال احمر پاکستان لخوا د بیړنیو حالاتو سره د مبارزې ډله جوړه شوې ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا فاټا مدني ټولنو د غیر سرکاري تنظیمونو پر بهرنیو مرستو باندې د څار لپاره د مرکزی حکومت د نوي تجویز شوي قانون مخالفت کړی دی.
یو سوال دا چې ګینې کم سیز دلته کې د انټي سټیټ وی یا د ریاست مخالف وي نو پنجاب کې څنګه موهبې وطن شو؟
په روان خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر راپورونه درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه خبرونه کوي. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پته ده مشال رادیو .com. د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر په اسلام آباد کې د پارلمان مخ ته پر احتجاج کوونکو ږغ کړی چې له ساحې څخه دې ووځي کنه حکومت به سر لننه په زور وباسي. چودري انصار علي خان تیر ماښام په اسلام آباد کې به خبري غونډه د وینا پر مهال احتجاجانو ته د ویش په مهلت ورکړ چې ځای پریږدي او خپل کورونو ته لاړ شي. خو نن د حکومت او احتجاجانو ترمنځ خبري اترې روانې دي. د یکشنبه په ورځ د سنی تحریک تر مشرۍ لاندې د مذهبي ګوندونو زرګونو کسانو لاریون له راولپنډۍ څخه اسلام آباد ته داخل شو او میټرو سټېشن ته اور واچوي او ودانیو ته زیان ورسوي. د دې هرڅه په اړه نور حال د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودر نثار علی خان وینا ده چې اسلام آباد کې د نور کوونکو مذهبي تنظیمونو سره خبرې اترې سره ونه رسیدې. نن به د میډیا په مخ کې اپریشن کیږي او ډی چوک به د دوی نه خالی کیږي. تر راپورون تر مخه چې نن د حساس علاقې یا ریډ زون سکیورټي سخت کړی شوی ده او ولس د داخلي اجازه نشته. تېره شپه مطبوعاتو سره په خبرو کې د داخله چارو وزیر وینا وه چې د نور کوونکو کسانو سره تر اوسه پورې مذاکرات نه دي شوي او نه به کیږي، خو صرف د کراچۍ نه راغلي ځینې مشران سره د انتظامي خبرې شوې دي. دو ویل هغه مشران د ټول لپاره محترم دي او اغه دا معامله په پوره نتوګه هواره بل غواړي. دهنه کې ګډون کوونکو خلاف اپریشن کې د ځنکار اخیستو په اړه د چودر نثار وینا وه چې د حکومت پوره کوشش دی چې ټول معاملات بغیر د تشدد نه هوار شي. د ده په وینا چې اپریشن کولو کې څه مشکل نشته، خو د دې حکم ورکولو نه مخکې هلته موجود د بېګنا کسانو ورته خیال دی کوم چې د ناموسي رسالت په نوم راوستل شوی دي.
ما ته د دې خبرې اطمینان دی چې موږ اخیرنی حد پورې کوشش کوو چې د چهارشنبه په ورځ په هر صورت کې ډی چوک به خالی کوو او د هغې نه پس د دې پلټنې به هم کوو او راتلونکي کې دا هم یقیني جوړول دي چې یوه ډله هم زموږ سرخار داسې ونه نیسي چې په نړۍ کې د پاکستان سپکاوی ونه شي.
چودی نثار په وینا چې د اپریشن په صورت کې د حکومت یو اهلکار سره به هم وسله نه وي. د دا هم اویل چې قانون لاس کې اخیستونکو خلاف به کاروایی کیږي او چا چې سرکاري املاکو ته نقصان رسولی دی نو د هغې ویډیوګانې حکومت سره محفوظ دي. داخله چارو وزیر مطبوعاتو ته اویل چې راتلونکي له به دا خبره یقیني جوړول کیږي چې داسې بیا
آپریشن سے میں یہ بھی واضح کر دوں اور ایک دفعہ پھر اس بات کا ارادہ کرتا ہوں جب بھی آپریشن ہوا ہے
د اپریشن په اړه زتا ستا واضح کړم او دا خبره بیا کوم چې کله هم اپریشن شوه دی ما لیکل شوی حکمنامې جاری کړی دی چې د امنیتی ځواک یو تن سره به هم وصله نوي، وړو کې وصله به هم ورسره نوي، افسرانو سره به هم وصله نوي او کوشش پکیږي چې په اسانۍ موږ د خلک د غیر قانوني اقدام نه ودرو او ډی چوک ترې نه خالی کړو.
اقدام سے باز رکھے اور ڈی چوک اسے صاف کریں.
واضح دی چې د پاکستان سرکار اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د پنجاب سوي پخوانی گورنر وجود کی د ممتاز قادری د حامیانو درنه د تیر اتوار د ورځې راسه جاری ده.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال ریډیو وی مجله
په یو نیمه بجا،
ستونزي او سرکار
په پاو باندې دوه بجو،
د کرخي پر غاړه
په دوه نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو،
ایف سی آر او پښتانه
په پاو کم سلورو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمو بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واورئ. اوس ځو د اسلام آباد پر لور. بیا هم د پاکستانی پوځ لخوا په بلوچستان کې نیول سوي د هند مبینه جاسوس کلبوشن یا دیو اعتراف کړی چې د هند د بحری پوځ افسر دی او د هیواد له استخباراتي ادارې سره کار کوي. تېر ورځ په اسلام آباد کې د پوځ ویاند او د پاکستان د اطلاعات وفاقي وزیر د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال د یادیو ویډیوي بیان خبریالانو ته واوروي. بلخوا د هند حکومت ویلي چې کلبوشن یا دیو د پوځ برحال افسر نه دی او له هندي حکومت سره هیڅ ډول تعلق نه لري. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د ایس پی آر وی ان لیفټنل جنرل اسیم باجوا پریس انفارمیشن ډپارټمنټ کې د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید سره په مشترکه پریس کانفرنس کې اویل چې کلبوشن یادیو گوادر کې د چینایي انجینرانو په هوټل په میچ اودنې په مهران ایئر بیس حمله او د کراچۍ د پولیس افسر په چودري اسلم باندې د حمله منصوبه بندۍ په حق ورته معلومات وو. د اویل چې د هند استخباراتي ایجنسۍ را د جاسوس نه په پلټنو کې راتلونکي په اړه دا معلومه شوه چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهدارۍ په پس منظر کې د گوادر بندرګاهي هدف
تو یہ اسٹیبلش ہوا کہ یہ ایک را کے آفیسر تھے
دی وای د هند استخباراتی ادارې د جاسوس نه په پلټنو کې دا ثابته شوه چې دې دره افسر وو او د رایو نیټورک پاکستان کې موجود دی او په خاص توګه دوی چې بلوچستان کې کوم هلو سلو په اړه وایي او کوم خلکو سره دې ملاوي ده نو د رایو نیټورک شته او دوی پاکستان کې مداخلت کولو چې کله دې ونیول شو نو د سره د امریکې ایران او د پاکستان پیسې وا او ورسره د پاکستان نقشې وي او په خاص توګه ځان له د بلوچستان واضح نقشې هم وي
بلوچستان کې تھوڑے بلون اپ نقشې بھی تھے
لیفٹیننٹ جنرل اسیم باجوا خپل خبرو کی زیادہ کرچ د ریاستی ترهګری د دین غټ ثبوت نشي ملاوي دي د ایس پی ار د بیان په وینا د هند استخباراتی ادارې پاکستان کې د مداخلت په اړه معاملې د ایران ولسمشر سره هم شریک کړی شی و د ایس پی ار لخوا جاری شوی په ویډیوي بیان کې د هند جاسوس کلبشن یادیو وای کال 2013 کې د رااله لپاره کار شروع کړی وو د په وینا د راد افسر په توګه مې په بلوچستان او کراچۍ کې کاروایانې کولې او کراچۍ کې د امن او امان صورتحال مې خرابولو ما په بنیادي توګه د راد جوائنټ سیکرټري انیل کمار گپتا ماتحت کار کولو او ما د انیل کمار گپتا لپاره پاکستان کې موجوده رابطو او په خاص توګه بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن سره کار وو د دې نه علاوه زما مقصد بلوچ بلتنخوخو سره مسلسل رابطه ساتل وو او د هغې په اشتراک کاروایانې کول وو د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو د څانګې ویان په وینا چې کلبشن یادې د ایران د لارې د روانې میاشت په وړومبۍ هفته کې نیول شوی وو واضح دی د هند حکومت د کلبشن یادیف په اړه وینا وه چې کلبشن یادیف د هند د سمندري پوز حاضر سرویس افسر نه دی بلکې پخوانی افسر دی او د د هند حکومت سره هیڅ تعلق نشته
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے
دنړې حیرانوونکي قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اورېدلې مهیروي
زموږ غله مشال رادیو څخه اوریا وسو د قبایلی سیمو فاټا پر لور د سویلی وزیرستان تی خوله سلیمان خیل قبیله مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د پولیټیکل انتظامی لخوا تر اف سی آر لاندې د دوی نیول سوي لسګونه وګړي د خوشی کړل سي دغه قبایلیانو تیر مخسن په ډیر اسماعیل خان کې به خبري غونډې ته د وینا پر مهال و چې د فاټا د پرمختیایي ادارې چارواکي چې له کومې سیمې او خاورې تښتول سوي هغه په دوی پورې تړاو نه لري نو پولیټیکل انتظامیا دې پر دوی د اف سی آر حربې نه استعمالوي په دې اړه نور حال سیلاب مسود راکوي
دغه مشرانو ملکانو غره وکړلا چې که انتظامیا لاس ورتم نه کا بیا به دوی مجبور وي چې په غټ احتجاج لاس پوری کی په دغه مو کې ملک انور خان سلیمان خیل د مشال ریډیو سارا په دا رنگ وژا غیدان
موږ مجبورن را وتل یو سلیمان خیل کومه ناجایز نه ولید دا دی ال خاران سی اغوا دا د سلیمان خیل علاقه نه د پولیټیکل کې خپل رپورت په نامه د سرپل باندې ټول دنیا ته پته ده دا سلیمان خیل علاقه نه دا په اف سی آر کې له موږ سره زیاتای ده
یو بل ملک محمد اعظم خان و ویل
موږ غریب قوم یو یو ډیر عجیز قوم سلیمان خیل د حکومت کاروایی سي حکومت له موږ سره شروع کړې د لارې بندیا کړې د را باندې په کورو کې مریضان پراته دي څوک یې بلې خواته نشي وتای اوس تقریبا دو شپېته کسان دي موږ په جیلو کې پراته دي مشران کې دي کسیران کې دي ټول په جیلو کې دي پولیټیکلي دا تصدیق وکړو چې دا خاوره د دوتانی ده سور پولې لیکلې ده په کیس کې دا سور پول د دوتانی خاوره د دوتانی هریا ده مجبورې موږ به مخته منډې وګولا
ملک فیروز خان زیادہ کڑا
سراسر لمو سر زیادہ دا دی 40 ایف سی آر کی دنینی دنینی دی 40 ایف سی آر خلاف ورزی دا علاقہ دی بلچا دا لاگو کئی ایف سی ماخیل باندی ناجائز دا دی مگ پا حال باندی دی رحم گو کی مگ دی نتنگی مگ دا کار ندا کڑای پا یو صورت مم ندا کڑای مخت ورزی گلکست او توی پرور باندی کرپیل گیدلی و خوراکی موادیم نرا پیخو خوراکی موادیم بندو خلگو پتک او راتک باندی پابندی وکستړی یو قسم له مشکلات سره مخ
د سلیمان خیل کا بالیانو د غاغشتنه او غتنی وکه مې چې د سیمنا د سنټ نمائنده مولانا محمد صالح شاه قریشی تاور مخ کړي هغه څه جواب وکا وار وای زنه
دا د مو فرض دی چې زو د پولیټیکل سره د دې په اړه خبره او کړي ته د سلیمان خیل د دمتون سره د اگر کا د ټول د ذمہ ورتیا دوی چې تو کوم تاسو راځي خو یو محتاط انداز خپلوي کلاسي تاسو نه چې وښلم ده دای سره وسیږي چې پولیټیکل ده په احتیاط سره قدم وخت
یاد دی وی چې د کبالیانو د ترقیاتي چارو دی ادارې دا اته چارواکي د روانه میاشتې په لسمه نیټې د توخلا تحصیل سور پل د سیمنا تشتول شوي دي چې کوم لا تر اوسه پورې راخوشي کړي شوي نه دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس زو د شمالي وزیرستان پر لور. تیره ورځ په میرامشا کې پولیټیکل انتظامیه د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو له اتحاد او ځوانانو سره جرګه وکړه. په جرګه کې د کډوالو د ستونزو حل، د کډوالو د بیا ستنېدو او د شمالي وزیرستان د پرمختګ په اړه بحثونه وشول. قبایلي مشرانو د پولیټیکل انتظامیه مخ ته یو شمېر غوښتنې هم کړې چې په اړه نور حال د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان ټولو سیاسی ګوندونو اتحاد چیرمین ملک غلام جرګې پر مهال پولیټیکل ایجنټ ته یو شمېر مطالبه وړاندې کړې.
شروع کې خود میز ټوله آی ڈی پیز دوامه دا خواهش ته دا خلته دې انټری غواکو واپس کو چې میلیونه مطمئن شي. د میرو د افغانستان کې چې کوم آی ڈی پیز دي کور کمانډر سره کوي یا جنرل صاحب سره تم میټینګ وی چې د می دا خال په ایزه طریقه سره د روسی په یونیورسيټي کې چې می سټیم ورکی دي پاته نن سبا لوی تکلیف دی. یو خدای نو سټی پیسینا دی نشي برداشت کولای کی می ان یوز یا په باندې څه چار کو یا دلته وزیرستان ته دا د سفران باندې ستوري می سره بقاعده لیټر پرته دا ودا کړی و چې 80% لو خلک دی دا د وزیرستان په ان یوز دی چار کو اته مفتا خل د بیروزګار دی ګرځي چې تو نه سمره دا کی شي چې دا خل په ان یوز کې برتی شي. می سره په خپل ټیم چې کی مری په وزیر اعظم فکر دی کی می لانی کړی 12000 روپۍ دا د خلک په ټیم نه راځي.
سیاسی اتحاد یو بلغړی امشاد الله پولیټیکل انتظامیه پر وړاندې د کاروباریانو کاروبار شروع کولو غوښتنه وکړه.
کاروباریونی آ تجارتیونی چې میش د افغانستان نه کاروبار کړو نن میش هغه تجارتیونه د نړۍ کیمه کاروبارې په میش باندې قرضې دي. آ قرضې بهر به کاروبار میش نشي پرې کولای چې په فارم سټاف سره تو ملاقات کې دین قاعده دا د تاجر برادری شمالي وزیرستان طرف نه یو سوال کوي چې میش ته زر نه زر چې مو دلته کاروبار یا کده افغانستان سره وي کده لاهور سره وي کده پېښور سره چې کاروبار یې مشتبال شي.
شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی دغه محل جرګاتا خبرو کې وویل چې د وزیرستان ترقه یو خوشحالي لپاره به پولیټیکل انتظامیا او عوام یو بل سره ملاتړ کړي او شریکه هسه باکړي.
تمام کتلی چې کرفیو بدل ته ولګي زموږ دفتر ته زموږ سټاف درې درې ورځې نشوراتلی. صرف او صرف د اعتماد فضا د وجنه نن دا حالات پیدا شو چې موږ دلته مشران راوستو او یو ځل نه راوستو سوسو ځل نه راوستو. دلته پریس کیمرو سره راتلل امپاسیبل خبره وو مګر دا شیزونه ټیکولم غواړي دا شیزونه په یو لاس باندې نه ټیکيږي. کومه پرزه د سرکار مشينري چې فعال نه ده هغه پرزه د بدل کړی شي. نور ډېرې مسلې وې د تګ را تګ د خلکو د ریټرن پر ځان باندې الزام لګوم چې زما کردار کمزور یو. سبا روانه به جی ایچ کیو دا خبره به زه جی ایچ کیو کې کوم چې د نارث وزیرستان دا مسائل دې کې به د دې مرزه د دې په طبیعت د دې په رائے په مطابق باندې تل پکار دي سکه چې سبا الټیمیټلی دا دې د پاره مونږ کو.
پولیټیکل ایجنټ شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد مشرانو او ځوانانو ته باور ورکړو چې د سیمې ترقۍ، کډوالو د ستونزو حل او واپسې لپاره به انتظامیا خپلې هڅې جاری ساتي او د مشرانو او ځوانانو نه هم د ملاتړ غوښتنې وکړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورون ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. په قبالی سیمو کې پاتېږو. په ممند ایجنسی کې د هلال احمر پاکستان لخوا د بیړنیو حالات سره د مبارزې ډله جوړه شوې ده چې مقصد یې په سیمه کې په قدرتي آفتونو کې په سمدستي توګه خدمت کول دي. د دغه ډلې 25 غړي دي چې ټول د پنډیالې سیمې اوسېدونکي دي. د دغه ټیم غړي وایي چې د هغوی لپاره په آفتونو کې له بهره څوک نه راځي، نو همدا وجه ده چې خپل خدمت په خپله کوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
دا په ګرده قبایلی سیمه کې اولنۍ ټیم دی. دغه تنان چې په دې ټیم کې شامل دي له وړاندې هم د هلال احمر پاکستان رضاکاران وو، خو د ټیم د جوړونې مقصد یې بغیر له وینا کوم ځای ته د افتونو کې د راګیرو خلکو مرسته کول دي. په دې ټیم کې شامل محمد علی خان وایي زاهد جان هم د یاد ټیم غړی دی او هغه وایي چې هغوی ته کومه وظیفه نه ورکول کیږي. ویډیا دغه خدمت کوي او زیاتوي چې د هغوی د سیمې ولس سره مرستې لپاره بهر نه څوک هم نه راځي، نو په خپله دغه شان ایمرجنسی کې خدمت ته ملاتړ دی.
انشاءالله چې موږ همدغه جذبه دي، انشاءالله چې موږ خوند لپاره خدمت وکړو، چې د ولنټیر به کار کوو، چې سمدلاس نه کېدل هغه به کوو، خو زه چې رضاکارو چې هر ځای کې خدمت مقامي لا شي کوي.
ګلزاده محمد د یاد ټیم مشر ټاکل شوی دی او هغه وویل چې له دې وړاندې هم هغوی په سیلاونو او په زلزلو کې د معلوماتو راغونډولو ترڅنګ د ولس خدمت کړی.
په 2010 کې که تاسو وګورئ چې کومه غټه آفت راغلې وه، کې په موږ ایجنسۍ کې تاثیرې پنډلې کې پاغې کې 270 کورونه چې کوم هغه پل وران شوي، هغه خلکو ته شیلټر ورکړی وي، سمبانم ورکړي، ورسره د خوراک سامان ورکړي، وړي وړه دا څیزونه ورکړي. 2015 کې چې کومه زلزله راغلی وه، هغې کې د ټولو نه زیات شوی نقصان شوی، هغه په پنډلې کې چې 160 کورونه صرف په پنډلې کې خراب شوي وو. په هغې کې هم زمونږ هلال احمر هغه خلکو ته د کچن سامان، د خوراک سامانونه ورکړل.
په محمود ایجنسۍ کې د هلال احمر پاکستان د رضاکارو شمېر له 800 نه زیات دی، چې زیاتره پکې د پنډیالې تحصیل رضاکار شامل دي. او دا ځکه چې په قدرتي آفت کې له ټولو زیاته پنډیالې سیمه ځپل شوې، نو ولس یې غواړي چې د آفتونو په وخت د ځپلې شوې خدمت وکړي. شانواز ترکزی، مشال رادیو، محمود ایجنسۍ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. له محمود ایجنسۍ څخه اوس زو د پېښور پر لور. د خیبر پښتونخوا فاټا مدني ټولنو د غیر سرکاري تنظیمونو پر بهرنیو مرستو باندې د څار لپاره د مرکزی حکومت د نوي تجویز شوي قانون مخالفت کړي او ویلې دي چې پر مدني ټولنو قدغنونه د بشري حقونو سرغړونه ده. دا غوښتنه تیر ورځ په پېښور کې تر لسو زیاتو مدني ټولنو غړو د یوې غونډې په مشترکه اعلامیه کې وکړه. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال ځلاند یوسفزی راکوي.
د پښتونخوا مدني ټولنو غړي قمر نسیم مشال رډیو ته وویل چې را روانو نږدور وځو کې مرکزی حکومت فارن کنټریبیوشن بل 2015 د عملي کولو لپاره په قومي سملې کې وړاندې کوي چې تر مخه به په ډیرو غیر سرکاري تنظیمونو باندې بهرني امدادونه بند شي. قمر نسیم زیاتوي چې دوی د نوي قانون مخالفت نه کوي، خو باید حکومت له وړاندې موجود قانون باندې عمل وکړي.
چې کوم ان جی اوز دی هغه د یو نه یو لا لاندې رجسٹرډ دي، د هغې رپورټنګ تم هغې قانوني ضرورت موجود دي، مانیټرنګ میکانیزم موجود شته، خو ان پلیس نه دي. پاغي باندې حکومت چې کوم دی، د حکومت هم کمزوریانی دي او د ان جی اوز هم کمزوریانی دي. او کدا چې کوم رجسٹریشن اتھارټی وګورو نو هغه سره نه سره ډیټا بیس ته نه ورته پته لګي چې چا رپورټ راکړی دی، نه ورته لګي چې چا رپورټ نه دی راکړی، او کم فنډس چې راځي او په کم مت کې خرچ کیږي د هغې متعلق هم حکومت څخه خپل رپورټ چې کوم دی نو هغه نه تیاری. نو دواړو طرف ته چې کوم دی نو ګیپس موجود دي.
د قبایلی سیمو د بشري حقونو د کمیشن چیرمین زر علی خان افریدی وایي چې تیر کال مرکزی حکومت په فاټا، بلوچستان، گلگت بلتستان او د خیبر پښتونخوا په ځینې سیمو کې په ځینې غیر سرکاري تنظیمونو باندې د کار کولو بندیز ولګو، او د نوي قانون سره به په قبایلی سیمو کې د بشري حقونو تحریک نور هم زیانمن شي.
همو د فاټا خپل یو ان جی او چې هغه کیمپ نوم ده، آی کې هم دلته په صوبو کې پابندی ده، په فاټا کې پیدا او په پنجاب کې باقی. نو مو دا یو کوېسچن دا یو سوال چې ګینه کم سیز دلته کې د انټی سټیټ وی یا د ریاست مخالف وی، نو پنجاب کې څنګه موهب وطن شو؟
فارن کنټریبیوشن بل 2015 باندې د پارلمان د منځوري وروستو د نوي قانون په توګه عملی شي. د نوي قانون کې به غیر سرکاري تنظیمونو، دینی مدرسو او عام وګړو ته له بهر ملکونو راتلونکو پیسو باندې ټینګ نظر ساتلی کیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیره سخت راوړي تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو د راډیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی سئ چې پته یې د مشال راډیو ډاټ کام، او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغو دواړو هم له مشال راډیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال راډیو هر خپور سوی راپور به ستاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. وخت د غرمې دولسمې بجې سوی. بشیر ګواښ به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان اسلام آباد کې د ممتاز قادري ملاتړو ته تر ننه پورې وخت ورکړی چې د ښار ډي چوک خالي کړي. ممتاز قادري نزدې ونی ممیش وړاندې د پنجاب پخواني ګورنر سلمان تاثیر د وژنې په کیس کې پنځه شو. د نوموړي ملاتړو د هغه له څلوېښتې څخه د دې سزا خلاف احتجاج پیل کړی دی. د جنوبي وزیرستان د توی خلی سلیمان خیلو قومي مشران وایي حکومت دې تر شپېتو هغه کسان وکړي دي چې په اجتماعي ذمهوارۍ کې نیولي دي. پرون میرامشاه کې د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحاد د ځوانانو سره تر جرګې وروسته له پولیټیکل انتظامیه څخه غوښتنې وکړې چې بېکوره خلک د زرخ پولیسیمو ته واستوي او ځوانانو ته د کارونو د پیدا کولو ترڅنګ د تعلیم سهولتونه هم برابر کړي. د پاکستاني پوځ او حکومت چارواکو پرون اسلام آباد کې دغه هندي سړي ویډیو خبرلان ته وښوده چې دوی د دا تر مخه د هند جاسوس دی او دوی روسیې کې بلوچستان کې نیول شوی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت بیا په پرونی خبر پاڼه کې دا اداره رد کړې ده، ویلي دي چې دغه سړی د هندي حکومت په استازیتوب پاکستان کې جاسوسۍ لپاره نه و ورغلی. امریکا څلور نوي جنگي الوتکې د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت پرون د سه شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویل چې دغه څلور A9 ډوله جنگي الوتکې به په روانه جګړه کې افغان هوایي ځواکونه لا نور قوي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د ترکیې په جنوب کې د ترهګرو ډلو زیاتېدونکو ګواښونو ته په اشاره سره د امریکې ډیپلوماټانو پوځي اهلکارانو کورنیو ته له خپلو ځایونو څخه د وتلو ویلي دي. او د شام چارواکي وایي د پلمیره تاریخي ښار څخه ماین پاکانو هغه یو نیم سل بمونه لرې کړي چې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې دغلته ځای په ځای کړی وو.
دا مهم خبرونه لندیز مله مشال رادیو څخه واوریدئ چې بشیر ګواش وړاندې کوي. اوس واره رسیدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنې په اسلام آباد مشال رادیو خبریال احمد الله د دغه هیواد کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستی دي. راځي چورته غواړو.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف قام ته خپل وینا کې ویلي دي چې وسلوال د هغوی مشران او دوی سره مرسته کوونکي چې په هر ځای کې پټ وي پر ضد به سخت نه سخت ګامونه پورته کولی شي. ورسپانه لیکي چې ترهګري دا وخت یو نړیواله مسله جوړه شوې ده. د اسلامي ملکونو نه علاوه په اروپا او امریکا کې هم د ترهګرۍ پیښې رامخې ته کیږي، خو د ترهګرۍ له وجې چې کوم ملک تر ټولو زیات ځپلی شوی دی نو هغه پاکستان دی، ځکه چې د ترهګرۍ له وجې په یاد ملک کې خلک نه صرف د ځاني زیان سره مخ شوي دي بلکې مالی نقصان ورته هم رسیدلی دی. ورسپاڼه لیکي چې په قومي اکشن پلان کې د ملک دننه د ترهګرۍ خاتمې لپاره چې په کومو نکاتو زور ورکړی شوی و نو په هغې صحیح عمل درآمد ونه شو. نو تمه ده چې د وزیر اعظم نواز شریف په حکم به په جنوبي پنجاب، سند او بلوچستان کې د ترهګرو او د هغوی سره مرسته کوونکو پر ضد اپریشن سره سره په اسانه توګه هدف جوړیدونکو ادارو او نورو ځایونو په حفاظت به هم خصوصي توجه ورکړی شي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په لاهور کې د ځانوژن کې برید وروستو د فوز مشر جنرال راحیل شریف په حکم په ټول پنجاب کې اپریشن شروع کړی شوی دی، او د مطبوعاتو د راپورونو تر مخه چې په مختلفو سیمو کې یو شمېر کسان هم نیولې شوی دي چې پکې د وسلوالو په شمول دوی سره مرسته کوونکي هم شامل دي. ورسپانه لیکي چې ملک د یوې اوږدې مودې راهیسې د امنیت د خراب صورتحال سره مخ دی، او خصوصا په خیبر پختونخوا کې خو حالات نور هم خراب دي چې له وجې په زرګونو خلک د بېروزګاره کېدو وروستو ډېر په مشکلاتو کې ژوند تیروي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې نه صرف په ملک د امن یقیني کړی شي بلکې د معیشت څانګې د بهترۍ لپاره د هم ګامونه پورته کړی شي چې اولس د سکون سا واخلي. مشرق ورسپان خپل اداریا د فاټا اصلاحاتو کمیټي په دوره لیکل دا ورسپان لیکي چې د کمیټي د هنګو دوره پر مهال په فاټا کې د اصلاحاتو په حق له قبایلی مشرانو سره خبرې کول او د قبایلی اولس رائے معلومول یو مثبت ګام دی. ورسپان لیکي چې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو سره سره د متاثرینو د واپسۍ معاملې هم ډیره مهمه ده. نو هیله ده چې صدر ممنون حسین، وزیر اعظم نواز شریف او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه به د متاثرینو واپسۍ کې د نور ځنډ نه کار نه اخلي.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات.
واسطی جرنال ورسپانې د لاهور د ځانمرګې برید په اړه لیکنه خپره کړې چې که څه هم په پاکستان کې د عیسایانو شمیر له وړاندې څخه ډیر کم سوی، خو بیا هم له طالبانو نه خلاصیږي او پر دوی باندې بریدونه کیږي. بلخوا انډیپینډنټ ورسپانې لیکي چې په 2012 کال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې د افغانستان د بیا رغونې د کارونو د څارنې ذمواري کوم تن ته سپارلې وه، هغه په میلیونونو ډالر له زیان څخه بچ کړی دی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
د وال سټریټ جورنال په دې لیکنه کې راغلی چې په پاکستان کې ډیر کم شمیر عیسایان پاتې دي، خو بیا هم طالبان ورپسې شوي او وژنې. په لاهور کې د تیر اتوار ځانمرګ برید ذمواري تحریک طالبان جماعت الاحرار منلې او ویلې دي چې عیسایان یې هدف وو. په دغه پیښه کې خواوشا اویا کسان مړه شوي او د 300 نه زیات جوبل شوي چې زیاتره یې ماشومان او ښځې دي. ورسپان لیکي چې دغه ډول پیښې په پاکستان کې ډېرې عام شوي او داسې ښکاري چې د نړۍ لپاره هم اوس دا دومره د تشویش خبره نه ده، خو که نړۍ دا راز پیښو ته توجه ورکول پرېږدي نو دا به ډېره د خطرې خبره وي، ځکه چې کوم وسلوال ماشومان او ښځې په بېرحمۍ وژني او په فخر سره د هغې ذمواري قبلوي، نو که دوی ته موقع په لاس ورغله دوی به په لکونو خلکو د وژنې نه هم ډډه ونه کړي. بلخوا انډیپینډنټ ورسپانه لیکي د امریکا صدر باراک اوباما په 2012 کال کې جان سوپکو په افغانستان کې د بیا رغونې د کارونو څارونکی مقرر کړو چې تر دې دمه یې 970 میلیونه ډالرو د زیان مخه ونیوله او خواوشا 100 کسان تورن یې هم ونیول. سوپکو یاد ورسپانې ته ویلي چې دغه کارونه یې د یو شمیر ایماندارو او بهادرو افغان پولیس افسرانو، وکیلانو او ججانو په ملاتړ کړي، خو نوموړی په افسوس سره وای چې دغو کې زیاتره کسان اوس یا خو تښتیدلي، ویرول شوي، وجل شوي او یا په درغلیو کې په خپل اخته شوي دي، نو ځکه دغه کار به اوس ډیر ستونزمن شي. سوپکو زیاتوي چې په افغانستان کې د امنیت د خرابېدلو سره هم د امریکایي منصوبو د لګښتونو کره معلومات کول ډیر ګران شوي، خو نوموړی وای چې دی بیا هم د افغانستان مستقبل ته خوشبینه دی، البته دې لپاره به وخت هم لګي او مشکلات به هم پیښیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
ترکیه اروپایي هیوادونو ته له غیر قانوني لارو د کډوالو او پناهغوښتونکو د تلو د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې د شاوخوا 40 قاچاقکوونکو د نیول کېدو خبر ورکوي. انقره له اروپایي ټولنې سره د سوي تړون له مخې مکلفه ده چې له خپلې خاورې یونان او نورو اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د تګ د بهیر مخه ونیسي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ترکیه پولیسو د هغو کسانو په وړاندې چې اروپایي هیوادونو ته انسانان قاچاق کوي د سېشنبې په ورځ په هیواد کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 40 تنه ونیول. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغه کسان پرون سهار د ایژه د سمندرګي په غاړه له ازمیر نه نیولې سوریې پولې ته نږدې تر سنیلورفا او د تورې بهیرې تر سامسون پورې په 50 سیمو کې نیول شوي دي. ویل شوي چې دغه کسان د 3 میاشتو تحقیقاتو په نتیجه کې نیول شوي دي. دغه مشکوک قاچاقکوونکي د ترکیې، سوریه او عراق اتباع ښودل شوي او ګمان کېږي چې د ایژه د سمندرګي په اوبو کې د ترکیې له سواحلو به یې خلک د پیسو په بدل کې په کښتیو کې لېږدول. د ترکیې د رسنیو د راپورونو له مخې د انسانانو د قاچاقکوونکو په وړاندې عملیات دوام لري او ښایي نور قاچاقکوونکي هم ونیول شي. له نیول شوو قاچاقکوونکو سره ځینې اسناد لکه د کډوالو د نومونو فهرستونه، نغدې پیسې او د پیسو د شمیرلو ماشینونه هم ترلاسه شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس په وینا ترکیه تیر کال د سوریه، عراق، افغانستان، اریتریا او نورو هیوادونو د کډوالو او پناه غوښتونکو چې هڅې کوله د یونان د ټاپوګانو له لارې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته ځان ورسوي په یو ستر مرکز بدله شوې وه. ویل کېږي تیر 2015 میلادي کال 1 میلیون کډوال د ژیر سمندرګي له لارې اروپا ته تیر شوي چې اروپایي چارواکي دې ته اړ کړي وو چې د دغه ستونزې په هواري کې له ترکیې مرسته وغواړي. د هغه تړون له مخې چې د روانې میاشتې په پیل کې د انقریا او اروپایي اتحادیې ترمنځ وشو، ټول هغه کډوال به چې د یونان ټاپوګانو ته رسیږي بیرته ترکیې ته استول کیږي. د دغه تړون له مخې چې د مارچ په 20 وشو، له ترکیې یونان ته د تلونکو کسانو شمیر ډیر کم شوی دی. خو پر دې سربیره اروپایي مشرانو په دې ټینګار کړی چې ترکیه باید هغه کسان هم وځپي چې د انسانانو په قاچاق کې لاس لري.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروئی.
زموږ جغله مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو د خبرونو او راپورون ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. فارم پالیسی مجلالی کې په داسې حال کې چې روان کال په امریکا کې د ولسمشری انتخابات سره کېږي، په سعودي عرب کې خلک د یادو ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو په اړه بیلابیل نظرونه لري. مقاله لیکي په سعودي عرب کې زیاتره خلک دا ګڼي چې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ د سعودي عرب زیات پلوی نه ښکاري، خو کېدای شي چې د ډیموکراتیک ګوند کاندید هیلری کلینټن د سعودي عرب لپاره پیاوړی ترجیح وي. د لیکنې نورې برخې درته زموږ همکار انیسا جمال وړاندې کوي.
فورن پالیسی مجللی کې سپینې ماڼۍ په دې وروستیو کې اعلان کړی دی چې ولسمشر باراک اوباما به منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې په اپریل میاشت کې سعودي عرب ته هم لاړ شي. مقاله لیکي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د سفر په ډېر ناسم حالاتو کې کیږي. په دې وروستیو کې د ولسمشر باراک اوباما او د امریکا د صدارتي انتخاباتو د کاندیدانو بیانونو وروستو د واشنگټن له منځني ختیځ سره ژمنې تر ډېرې ژورې کتنې لاندې راغلي دي. د مارچ په میاشت کې یو خبریال جیفری ګولډبرګ په اټلانټیک ویب پاڼه د ولسمشر باراک اوباما په حواله لیکلی و چې نوموړي د سعودي عرب په بهرنۍ او کورنۍ پالیسۍ نیوکې کړي او دا پوښتنې کړي دا چې آیا سعودي عرب اوس هم د امریکا ملګری دی او کنه. د اټلانټیک خبری ادارې د لیکنې وروسته د سعودي عرب د خلکو لخوا په ټولنیزه او روایتي میډیا ډیر سخت غبرګون مخې ته راغی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا خبره مشارتن کړی دا چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ اتحاد کې سعودي عرب کافي کار نه دی کړی. نوموړي دا هم ویلي دي چې سعودي عرب وهابي فرقې ته د مالي مرستو ورکولو په ټوله نړۍ کې د تعلیمي ادارو جوړولو سره د اسلامي دولت وسلوالي ډلې په راپورته کېدو کې هم ونډه لرلې ده. هلته سعودي چارواکي بیا د مغربي هیوادونو په دې خبرو چې سعودي عرب د ترهګرۍ ضد مبارزه کې پوره کار نه کوي سخت غوسه شوي دي. سعودي عرب ویلي دي چې په هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې په سلګونه پلویان یې نیولې دي. مقاله بیا د امریکا د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید ډونلډ ټرمپ په حواله لیکي چې په دې وروستیو کې په سعودي عرب کې داسې یو تاثر و چې د امریکا د ډیموکرات ګوند پرتلا ریپبلیکن ګوند زیات د سعودي عرب پلوي دی، خو د ډونلډ ټرمپ په اړه بیا د سعودي عرب خلک داسې فکر نه لري. مقاله لیکي د سعودي عرب ځینې خلک دا ګڼي چې کېدای شي ډونلډ ټرمپ په عام انتخاباتو کې د خپل ملاتړ زیاتولو لپاره منځلارې فکر خپل کړي وي، خو بیا ځینې خلک دا اندېښنې هم لري چې د مسلمانانو پر ضد د ډونلډ ټرمپ سخت بیانونو له وجې سخت غبرګون هم مخې ته راتللی شي. مقاله لیکي ډونلډ ټرمپ په خپلې ټویټر پاڼه ډېر ځله په سعودي عرب نیوکې هم کړي دي. مقاله بیا د ډیموکراتیک ګوند د صدارتي کاندید هیلری کلینټن په اړه لیکي چې د سعودي عرب یوې مشهوري لیکوالې په خپلې ټویټر پاڼه د هیلری کلینټن په ملاتړ کې لیکلی وو. مقاله لیکي دا نه چې یاده لیکواله یوه ښځه ده نو ځکه یې د هیلری کلینټن په اړه لیکلي، بلکې هغه د ولسي حقونو یو پیغام ورکوي چې په ټوله نړۍ به اثر وکړي. فورن پالیسی مجله لیکي د انتخاباتو د کمپینونو د بیانونو نه څرګندېږي چې هیلری کلینټن کېدای شي د سعودي عرب په ګډون منځني ختیځ لپاره پیاوړی ترجیح وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه بیا لیکي چې که څه هم له پاکستان سره مینه لرونکي دا نه مني چې هیواد یې د ترهګرۍ د پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی، خو کله چې د دغه هیواد هغه واکمنو ته وکتل سي چې په هیواد کې دننه ترهګرۍ غندي او له پولو بهر یې ترهګرۍ ته هڅوي، نو همدا دوه مخیتوب دی چې له پاکستانه دا مهال یو قصابخانه جوړه کړې ده. د دغه مقالې مهم ټکي له مجید بابا راوړو.
فائنانشل ټایم د ورځپاڼه کې لیکواله فاطمه بټو لیکي چې لاهور د پاکستان د زیږون خار دی، چرته چې د کال 1947 د مارچ د میاشتې په 23 نیټه د پاکستان جوړولو قرارداد وړاندې کړل شوی و. دا قرارداد د هغه وخت سیاسي ګوند مسلم لیگ وړاندې کړی و چې پکې د یو داسې هیواد غوښتنه شوې وه چرته چې د اوسیدونکو خلکو د بنیادي حقونو د خوندي ساتلو ضمانت ورکول کیږي. بیا د دغه هیواد پاکستان په عین کې تر ټولو مهمه خبره دا وه چې په دغه هیواد کې د میشتو اقلیتونو د مذهبي، سیاسي، کلتوري او سماجي حقونه به خوندی ساتل کیږي. خو د سیړونکو په نظر دغه هیواد په دغه برخو کې ناکامه شوی دی. د ورځپاڼې په خبره د تیر اتوار په ورځ د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې په یو ځانمرګي برید کې هغه وخت اویا کسان ووژل شول کله چې د عیسوي ټولنې ګڼ شمېر خلکو د ایسټر رسوماتو کې برخه درلوده. په دغو وژل شوو کې ګڼ شمېر د ماشومانو او ښځو وو او یو داسې جینۍ او هلک پکې هم وو چې نوې نوې واده شوی وو. لیکواله فاطمه بټو لیکي چې د تیرو 15 کالو نه په دغه هیواد کې روان د ترهګرۍ په ضد جګړه کې زموږ په لارو کوڅو کې د وینو داسې سیلابونه روان دي چې ساری نشته او هغه پاکستانی وګړي چې دغه هیواد خوشاله او بغیر د طرحې ژوند یې هم لیدلی دی وایي چې دا هیواد موږ په ډیرو قربانو جوړ کړی و. خو اوس ځینې څېړونکي وایي چې پاکستان اوس یو ناکامه ریاست دی. که څه هم هغه خلک چې دغه هیواد سره مینه لري د څېړونکو دا نظر ردوي، خو چې کله موږ د لاهور غوندې پیښې نه پس پیغلې او زلمي په وینو کې لت پت پراته وینو، نو د څېړونکو دا تبصره چې پاکستان یو ناکامه ریاست دی تر ډېره حده په حقیقت مبنی ښکاري. فاطمه بټو زیاتوي چې پاکستان یو داسې نظریه خپله کړې ده چې د ملک د پولو نه بهر جنګېدونکي ترهګرو سره همکاري کوي او په ملک دننه یې غندنه کوي. دا هم دغه دوه مخي ده چې د پاکستان نه یې د تیارو وطن جوړ کړی دی او دا هیواد بیا د داسې واکمنو په لاس کې دی چې تشې خبرې کوي او جنګونه جوړوي. هم دا دوه مخي ده چې دا مهال یې د پاکستان نه یوه قصابخانه جوړه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو خاوري اوس زو د افغانستان پر لور. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امریکا لخوا یو شمیر نوري جنگي الوتکې هم د افغانستان هوایي ځواکونو ته وسپارل شوې. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیر تیرمشا مشال رادیو ته ویل چې دا آی 9 ډول الوتکې دي او د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره ډېری ګټورې تمامېږي. د دې نو الوتکو او په مجموع کې د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه نسیم شفق له ښاغلي وزیر سره مرکه کړې ده. وزیر د الوتکو د ترلاسه کولو په اړه وایي
څو وختو اخیرو کې جوپی جوپی الوتکې او هلیکوپتر راغله هوایي ځواک ته. نن هم موږ یوه جوپه د ای 9 الوتکو چې یا سوپرتوکانو ورته وي یوه جوپه افغانستان ته راغله چې دا بیا اخیره نوي د دې نه وروسته نور هم راځي او موږ غواړو چې د هوایي پوځ موږ غښتلی شي او په خپلو پښو ودرېږي.
تاسو سره د امریکا لخوا څومره چې زه معلومات لرم د نورو الوتکو یا تیارو د مرستې ژمنه هم سوې ده. دا نورو تیارې به څه وخت ورکول کیږي جناب وزیر صاحب؟ او دغه تیارې په مجموع کې څه ډول تیارې د څومره کولای سي د افغان امنیتي ځواکونو په تیره د هوایي ځواکونو دغه صفونه پیوړي کی
ګوره د ای 9 خو بالې ثابت الوتکې دي. په تکتیکی برخه کې د ډېرې ښې الوتکې دي. موږ ته نخه ګټه پورته کولای شو. دا توپ هم لري، ماشینداري نه هم استفاده کولای شي، رهبری او غیر رهبری راکټونه هم پیرولای شي، په زمن کې د دینه بمباري هم کولای شي. نو په تکتیکی برخه کې د ښې الوتکې دي موږ کولای شو د دینه په تکتیکی برخه کې د دښمن په ضد باندې ښه ګټه پورته کو. او د امریکا متحده لکه څنګه تاسو اشاره وکړه زموږ سره ژمنه کړې ده په نږدې وختو کې یو ګروپ د ایم ډی 530 هلیکوپترو یوه جوپه راځي او بیا وروسته د اینه ای 9 یو بله جوپه راځي. په دې کې زموږ پیلوټان روزل کیږي او دوامدار کله چې پیلوټ روزل کیږي یو جوپه الوتکې هلیکوپتر هم ورسره راځي. یو بل شی زه تاسو ته وایم چې موږ د بی پیلوټ الوتکې هغه هم یو ډله یا یو ګروپ بی پیلوټ الوتکې دي چې په نږدې وختو کې انشاءالله پیلوټان یې په زده کړو بوختي او د نږدې وختو کې زده کړې ختمیږي هغه هم افغانستان ته ورکول کیږي.
دا بی پیلوټ الوتکې تاسو مخکې هم ویلي وو دفاع وزارت سرګنده کړې وه چې ډېر ژر به د افغانستان په هوایي ځواکونو کې دا شامل سي او خپل فعالیت پیل کړي. دا څومره مهم دي د افغانستان لپاره دغه تیاری او څومره کولای سي چې د عملیاتو برخه ګټور ثابت شي؟
ګوره د هغې تر څنګ موږ د کشف الوتکې ښې ډېرې لرو، د فضل د خدای دی دا اوس یې لرو او موږ تر نه په ډېر قوي توګه ترېنه ګټه هم پورته کوو. پیلوټان هم لرو او ښې ډېرې مدرنې تیارې دي. د دې تر څنګ که بې پیلوټه الوتکې راشي تاسو ته معلومه ده چې بې پیلوټه الوتکې هدف ډېر دقیق ولي، کمپیوټري اداره کیږي، هدف هم ډېر کم کیږي. که چېرې دقیق هدف ورکړل شي هغوی نه خطا کوي. نو دا به د افغانستان د وسلوال پوځ ځانګړې توګه د هوایي پوځ لپاره ډېرې مفیدې وي او ډېرې بخې وي. نو انشاءالله په نږدې وختو کې هغه هم د افغانستان وسلوال پوځ ته تسلیم.
جنرال صاحب، د دغو تیارو سره په مجموع کې دا څومره چې تر اوسه پورې ترلاسه شوي دي، سږ کال یا په تېرو څو میاشتو کې، د تېرو کلونو په مقایسه د افغانستان هوایي ځواکونه څومره پیاوړي سي؟
ګور د تیرو کلونو په نسبت باندې خو زه درته ویلی شم چې سږ کال هوایي پوسته دومره کار شوی و چې په څو تیرو کلونو کې نه و شوی. که موږ سره مقایسه کړو دغه سږ کال کال د هوایي پوز لپاره ډېر ښه کال ویلی شو چې په دې کې ډېرې د ایم ډي 520 الوتکې د کشف الوتکې هلیکوپتر او د الوتکې 29 د الوتکې راغلل. نو هوایي پوز لپاره زه تاسو ته ویلی شم چې په سږ کال کال کې ډېر کار وشو او دا کار جریان لري، ختم شوی نه دی.
د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری و چې د امریکا لخوا د جنگی الوتکو د ترلاسه کولو په اړه زموږ د همکار نسیم شفق پوښتنې ځوابولي. او سم په افغانستان کې پاتې کیږي. په افغانستان کې د ځینو وزیرانو او دولتي چارواکو پر لپسې استعفاګانو د مشرانو جرګې غړي په قهر کړي دي. دوی تیر ورځ له حکومت وغوښتل چې د دغو استعفاګانو علتونه دې روښانه کړي. همدارنګه د جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار په حکومتولۍ کې پر اصلاحاتو تاکید وکړ. نور تفصیل د خان محمد سند په راپور کې واوري.
د افغان حکومت د کابینې د ځینو غړو او یو شمېر لوړپوړو چارواکو ناڅاپي استعفاګانو د مشرانو جرګې د غړو بېلابېل غبرګونونه راپارولي او د دې په خبره دا کار به مدیریتي تشه رامنځته کړي. د مشرانو جرګې ځینو غړو د سې شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې تاکید وکړ چې حکومت دې د دغو استعفاګانو لاملونه واضح کړي. د مشرانو جرګې غړی نادر بلوچ په دې باور دی چې استعفا کوونکي د حکومت د مشرانو تر فشار لاندې راغلي وو.
رهبران حکومت وحدت ملی امروز اعتماد خدا در بین مردم افغانستان از دست
د ملي یوالي حکومت مشرانو په خلکو کې خپل اعتبار له لاسه ورکړی. دا په دا معنا ده په خپل مشران د دې ستونزې لاملین دي. یو وزیر ول استعفا ورکړي، له دې څرګند کیږي چې دغه وزیران په پاک وجدان کار نشي کولای. دوی باید د شخصي ګټو قرباني نشي.
ځینې بیا د استعفا کوونکو عمل ستایي او وایي چې دوی د یو شمېر کسانو غوښتنو ته سر نه دی ټیټ کړی. محمد عالم ایزدیار وایي د امتیاز غوښتونکو د فرمایشونو له منلو څخه استعفا ورکول غوره دي.
د ځینو وزیرانو او یو شمېر نورو دولتي مقاماتو د استعفا مسله ده. استعفا په اوسنۍ شرایطو کې د حل لاره نه ده، خو شهامت یې باید وساتو.
په عین وخت کې د مشرانو جرګې یو شمېر نورو غړو وویل چې د حکومت د لوړپوړو چارواکو استعفاګانې یو ډول تشه رامنځته کوي او نظام به له ستونزو سره مخ کړي. په وروستیو څو میاشتو کې یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو استعفاوې کړي، خو لاملونه یې تر اوسه معلوم نه دي. په تازه شپو ورځو کې د قانون او پیټرولیم وزیر داود شاه سبا او د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی له دندو استعفاوې کړي، خو جمهوري ریاست یې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. همدارنګه د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیسانو له دندو استعفاګانې ورکړي او د جمهور رئیس لخوا منل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې جمهوري ریاست د چارواکو استعفاګانې یو معمول اقدام ګڼلی او ویلي دي چې حکومت هڅه کوي چې په چارو کې اصلاحات رامنځته کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي چې مشرانو جرګه په جدیت سره د حکومت اعمال څاري. خاغلی مسلم یار وایي استعفا کوونکو ته پکار ده چې د خپلو استعفاګانو لامل مشرانو جرګې ته واضح کړي.
خلکو غوښتنه همدا ده چې په دې ملک کې اصلاحات راشي. زموږ غوښتنه هم دلته نظارت چې کوو مقلفیت چې حکومت ولسمونږ رسوالی همدم وظیفه ده. هغه دوستان که اراده لري چې دوی اظهار د نظر نه شي کولی او دوی باندې فشار دوی خپل دلایل نه شي ویلی حکومت ته، کولی شي تالار د مشرانو جرګې په خدمت کې چې راشي دلته خپل عرایض وړاندې کړي.
ځینې کارپوهان وایي په حکومت کې دننه یو شمېر کړی د خپلو شخصي ګټو په خاطر پر حکومتي چارواکو فشار راوړي او کله چې دې هدف ته ونه رسیږي مقامات استعفا ته مجبوروي. د سیاسي چارو پوه احمد سیدی آزادی راډیو ته وویل چې د حکومت مشران باید د خپلو ژمنو سره سم د فساد پر ضد مبارزه تیزه او په چارو کې اصلاحات رامنځته کړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
زموږ غله مشال رادیو څخاوري. او سو د خوست پر لور د افغانستان د خوست ولایت په شیخ زید پوهنتون کې د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یو اس ایډ په مالی مرسته د سوداګرۍ او بشري ځواک د نشلولو دوه کلن پروګرام پیل شو. د یادې برنامې مسولین وایي چې له دې کار هدف دا دی چې له یوې خوا د ټولنې د اړتیاو برابر زده کوونکي ټولنې ته وړاندې کړي او بل لوري د پوهنتونونو فارغان د کار کولو په لازمو مهارتونو سنبال سي، چې دا ډول افغان پانګوال او بېلابېلې ادارې د بهرنیو خلکو پر ځای خپل ځوانان په کارونو وګماري. په دې نور حال د خوست د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د شیخ زاید پانتون چارواکی وایي کچېرې د علمي او مسلکي زده کړو معیار ښه شي او محصلان د کارموندنې پر اړینو مهارتونو سنبال شي، نو د پوهنتونونو فارغانو ته به د کارموندنې شرایط پراخ شي. د سه شنبې په ورځ د همدې موخې په خاطر د خوست په شیخ زاید پانتون کې د پوهنتونونو د حمایت او د کاري ځواک د پراختیا دوه کلن پروګرام پیل شو. د برنامې مرستیال ډاکټر محمد ظاهر جبارخیل مشال راډیو ته وویل چې یاده برنامه دا مهال د افغانستان په یولسو حکومتي پوهنتونونو کې پیل شوې ده او په مالي لحاظ د یوسایډ یا د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالې پرمختیا ادارې په مرسته فعالیت کوي. ظاهر جبارخیل د دې پروګرام د اغیزمنتوب په تړاو زیاتوي:
خوست د پکتیا او د پکتیکا دوی ډیر غټ پانګوال وجود لري په خلیجي هیوادونو کې. دوی به انشاءالله راځي دلته به خپل سرمایه ګذاري کوي. کله چې سرمایه ګذاري کوي نو د هغوی لپاره بیا سکل سټاف ته ضرورت ده، نو هغه به ورته انشاءالله پوهنتون ورکوي او هغوی به خپلې فابریکې او هغه نور بزنسونه دلته شروع کوي. دویمه ایډیا چې له موږ سره ده په هغو خلیجي هیوادونو کې چې د خوست او د پکتیا او پکتیکا پانګوال هلته فابریکې لري یا فار مثال هلته غټ غټ پانګونې لري، شرکتونه لري، د هغوی کوم چې کارمندان دي د نورو مملکتونو دي، نو د هغوی په عوض یا کولی شي په خارجي هیوادونو کې دغه افغانان جذب کړي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهنمل مجیب الرحمن کریمی وایي چې په یاد پوهنتون کې دا پلي کېدونکی پروګرام دوه برخې لري، چې یوه برخه یې په پوهنتون کې د یاد ادارې د مرکز پرانیسته او دویمه برخه یې هم د کار د بازار د اړتیاو برابر د محصولانو روزنه او بیا دوی ته د کار پیدا کول دي.
یو برخې د محصلینو د ظرفیت په لړول په حساب باندې د چاغه زایسته د مونږ ورکړی د چاغي کې به کیریر سنټر جوړیږي. دغه پروګرام په چوکاټ کې هم د هدف دا ده چې مونږ وکولای شو چې د خصوصي سپورټ د ملي مسلکي ځواک سره دا روابط غښتلي کړو او د ټولنې د تقاضا سره سم مونږ کدرونه ټولنې ته وړاندې کړو. کله چې دوی ټولنې ته وړاندې کړو طبیعي ده چې دوی لپاره به هلته کاري.
په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې بیکاري او له هېواده د پانګې د فرار مسله په یوه جدي اندېښنه بدله شوې ده. د اقتصادي چارو کارپوه نواب میرزای رحمانونه داسې په ګوته کوي:
بهرنیان وتل هغه خلک چې دوی سره خدماتي کارونه کول هغه هم بیکاره شول. زموږ هغه ساختماني شرکتونه چې دلته مو کار کوي هغه هم په 50% راول بدل. نو دې په اساس باندې خلک په خپل وطن په حکومت باندې لکه څنګه چې وعده کړي وي بے باور شول او دا بے باوري د دې لامل شو چې افغانۍ رچیټه شي او فرار وکړي سرمایه او زموږ ځوانان بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني لارو باندې ولاړ شي.
د یادونې وړ ده په روان کال کې یوازې شیخ زاید پوهنتون خواوشا اتلسوه ځوانان له خپلو 215 فارغ کړل، خو د لوړو زده کړو فارغانو تل د رسنیو سره د کار او وظیفې له نه پیدا کولو شکایت کړی دی. کتونکي هیله څرګندوي چې د سوداګرۍ او بشري ځواک د برنامې په شان د پروګرامونو د تطبیق له لارې ځوانانو ته د کارموندنې چاپېریال پراخېدای شي.
اوس هم ساسو پام د یوې سندرې پر لور راګرځوم، بیا به هم خبرې ګړی واوري.
انتظار والا یو سری منگل دی تو کلا راتے پشے سندلی دی پچا تلا راتے پشے سندلی دی انتظار والا یو سری منگل دی تو خوش کلا راشے پشے سندلی دی تلا مات کلا راتے پشے سندلی دی دي